السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې دي نن د ډیر لسو نویم کال د سهار د ولسم د دوه ورځې لسم کال د می دویمه ده زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسم شروع ویل د تروریسانو په وړاندې په جګړې ته به دوام ورکوي خو د سیاسي حل لارې لټون به هم نه په شا کیږي په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر د صدر اعظم ته لرسیدو پاتې شو هغه په پارلمان کې لازمي رائے وانه خستی خو تر هغه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د ملګر ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبرې اعلان د دوشنبه ورځې ځان وژونکو برید غندلی او د څیړونکو غوښتنه کړې ده افغان ولسمشر وایي په عوایدو او لګښتونو په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشتوالی د افغانستان د اقتصادي ودې د مخته له سترو خنډونو څخه دي او په ارمنستان کې نیکول پاشینیان صدر اعظم څوکۍ ته رسیدو پاتې شو پورا خبرونه د انتخابات خپل کمیسیون وی په اوسنۍ شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقالول به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي د پوهنې وزارت ویلي که چیرې دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغېز وکړي نو له ښوونځیو څخه به د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه وکړي د انتخاباتو خپلو کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل بل انتخاب نه لرو په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقالول اسانه کار نه دی او دا پروسه زیانمنه کوي نو موږ مجبور یو چې د امنیت لا نور ټینګ کړو له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې کوو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په عوایدو او لګښتونو په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشټوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخته له سترو خنډونو څخه دی ولسمشر غنی په کابل کې پرون د کار په ملي کانفرنس کې ویل افغانستان له تیرو ولسو کلونو راهیسې د نړیوالو په مالي مرسته تکیه کړې د نوموړي په خبره دا وضعیت نور دوام نشي کولی
ولس کاله کېږي چې افغانستان په بین المللي صدقې باندې ژوند کړ زه له ټولو نړیوالو شریکانو نه مننه کوم اما دا طریقه نه دوی ته نه موږ ته د دوام وړ ده یو مملکت چې ټول انکشافي بودیجه یې په بین المللي مرستو باندې درېدلی یي څنګه به ځان ته له اقتصادي نظر نه مستقل هیواد وایي
ولسمشر غنی وویل د افغانستان د اقتصادي وضعیت یو ملي بحث ته اړتیا لري هغه وویل د ملي یووالي حکومت د تشبث او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب ترمنځ توازن ساتلو ته ژمن دی د ملګرو ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبرې اعلانو د دوشنبه ورځې ځان وژونکی برید چې نه خبرې اعلان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبه برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو نه د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللې ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ کړی چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندوی ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو بیړنۍ ملاتړ وکړي د کابل د دوشنبه د ورځې په دوو ځانو ژونکو بریدونو کې د نهو خبرلانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول په وژل شویو کې د ازادي راډیو 3 خبرلان هم شامل دي سپینه ماڼۍ وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی په همدې حال کې نتنیاهو پرون له CNN تلویزیون سره په مرکه کې وویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي نوموړي ویل له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سوله ییز هیواد شي خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدر اعظم نتنیاهو یې درواغجن او فریبکاره بللی تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد نه لري چې وښیي ایران له 2009 کال را په دې خوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړې وي د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. پاشینیان ته د پارلمان د 350 غړو ملاتړ پکار خو نوموړي 50 رایې ترلاسه کړې. پارلمان د 50 په مقابل کې 55 منفي رایې صدراعظم څوکۍ کاندید پاشینیان ته ورکړې. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې میاشتې په 8 نیټه بیا غونډه کوي او که د دوهم ځل لپاره هم د صدراعظم په انتخاب کې پاتې راشي نو پارلمان به منحل کیږي او له وخت نه مخکې انتخاباتو ته به لار هواره شي. د اپوزیسیون مشر پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی چې د ده د ریز د پیاوړتیا لپاره سر له ننه په هیواد کې سراسري اعتراضونه پیل کړي. او په روسیه کې په زرګونه کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې پرون د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل لوی ښار سنت پیټرسبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د مې د لومړۍ نیټې یا د کارګر د ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې ګډون وکړ. که څه هم په کلني ډول د مې د لومړۍ نیټې دا لاریونونه د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي خو سږکال لاریون کوونکو په روسیه کې د ټلګرام د پیغامونو د اپ د بندولو د هڅو پر ضد هم شعارونه ورکړل. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په ماسکو کې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په مشرۍ زرګونو کسانو د ټلګرام د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. ناوالنی ویلي له خپلوانو سره به د می په 15 نیټه بل دغه شان مظاهره هم وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز نه.
آقای غنی دغه څرګندونه پرون په د کار په ملي کانفرنس کې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د صدر اعظم لپاره د ټاکل کېدو په سر لازمي رائے ونه خستیم او د ژوند پرنګونو کې د خطاتې په اړه خبري اوري.
قلم ما ته اساس پلاس کې راکو ورته ویل چې ته خطا غکا بیا راته د خاتون غو خود چې دا بیاز د سواد قلم دا برخه به د سینسي او دا دلته فشار پیور دیږي.
بیا مهم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرون یې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه هم خبرې وکړې، د امنیتي ارګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر اوسلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د غونډې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه.
دوی کده دوی غوښتنه دا چې دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټي چې نور ته پر غلامی او پر مخدرو موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشینی ولای. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو پاینې حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لارې چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوریت ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو پړه چې د نهو خبريالانو په ګډون پکې 29 کسانو وشل شول ګډ تحقیقاتي کمیسون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپل مندونو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهور ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه د نړیوالو د اکثر عملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ څنګړي څېړونکو د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې لرسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په ورستیو بریدونو کې د ازادي رادیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبريالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له وروستیو پیښو وروسته وړمشپه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر په مشرۍ د رسنیو او حکومت د مشترکو کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه. ملالی بشیر د ملي امنیت شورا له ویاند قادر شاه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په دې کمیټه کې کوم ارګانونه شامل دي.
حکومت او رسنیو مشترکی کمیټې د امنیت د تامین او خوندیتوب مشترکی کمیټې البته چې په دې کې د ولسمشرۍ معنی اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو همدا ډول د ملي امنیت او ملي ریاست سیمه ییز ارګانونو خپلواکي ادارې لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلود او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي د دې کمیټې غړیتوب لري چې یو اړخ یې حکومت او بل اړخ یې هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او استرالیا غونډه ونیو کې
په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وشو. لومړی دا و چې ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټول هغه ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي، د دوی د امنیت د تامین لپاره د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. چې دا جلسه د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاکار ټول اړوند ارګانونو ته هدایت صادر کړ ترڅو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جدي او فوري اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د ژورنالیستانو د قضایاوو یا د دې په وړاندې د تاوتریخوالي او ترهګریز بریدونو هغه قضایاوي چې تر څېړنې لاندې دي، د هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنه درلوده چې دا څه ډول واقع کیږي او که څنګه واقع کیږي د دې جزئیات سری په دې رابطه هم د پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلومات هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنیو سره د شهید ژورنالیستانو د کورنیو سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قرباني ورکړي دي، له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري، یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي، بل هم دوامدار همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل، د دوی د کورنۍ غړي، د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پخو باندې ودرېږي د دوی سره د همکاریو د دوامداره همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم جلزما د ملي امنیت سلاکار صادر کړ تر څو ټول ارګانونه پدې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي او توانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم دوه موضوعات چې په دې جلسه کې پې باندې بحث شو.
ازادي راډیو نمو د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویاند قادر شاه خبري واوریدي. هغه د حقیقت په اړه خبري وکړي چې د امنیت شورا کې جوړه شوې وه او د ژورنالیستانو د حکومت ترمنځ د مشترکې کمیټې بحث یې موږ ته وړاندې کړ او تاسو یې هم ته خبري واوریدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
مننه چې تر دې دمه مو تاسو ته راوړل. دغه سارانه پروګرام ته غوږ نیولای دی. اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د وژل شویو خبریالانو په اړه لیکي د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد وا خودوی ووشل شول او کیسه په خپل ونکړه. د دوشنبه په ورځ په کابل کې 14 د ازادي رادیو دری خبريالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانزی او شپش نور خبريالان ووشل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی او خبريال هم د ډزو پر مهال ووشل شو. لاس انجلس ټایمز لیکي په تیرو ولسو کلونو کې د دوشنبه ورځ تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره خونړی و. ورسپانه لیکي دا حمله د دې څرګندونه کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیتي نیول کیږي خوندي نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم دورانی د شزینه خبريالانو د وړې کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبريالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په بدلېدو کې مرسته کړې. اتلانتیک خبرونه په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره د خپل مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی، د فوټو ژورنالیست شامرایات د یو له دغو نهو خبريالانو څخه وو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ووشل شو. خبرونه لیکي شامرای له 1990 کال را په دیخوا له فرانس پریس اژانس سره په کار بوختو. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خبره کړي چې په دغو کې د کورنیو بې ځایه شویو عکسونه، د ځانمرګو بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوشي او بریاو کیسې کوي. آنلاین ټایم خبرونه بیا تر دې اوږده سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یو بریالۍ کیسه ده او دوو بریدونو ښکاره کړه چې باید ساتنه وشي. په دې مقاله کې راغلي دي چې ډېر افغان خبريالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څیر کارونه کوي او د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یو بریا ده چې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړی برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې حفاظت باید وشي.
ازادي پټول افغانستان، ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس پنځه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د افغانستان د دفاعي ځواکونو په اړه باندې د سیګار ادارې یو تازه رپورت خپور کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل رپورت کې ویلي دي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د ادارې د خبره د سه شنبې پورې کړې ده. سیګار ویلي په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سکال 14% ته لوړ شوی. د دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر تقریبی کمیږي، خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت زیات شوی دی. په دې اړه یو رپورټر لاندې د میورستم د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوی دی. د ادارې د سیشن بي پرس په یو رپورت کې دا مسله یاده کړې ده. د سیګار په خبره د سږ کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو، هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,94,400 تنو ته رسیده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښیي. د افغان پوز رسمي شمیر 3,4 لک تنه یاد شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د سیګار ادارې د تازه رپورت په حواله ویلي چې پخوا به هر کال د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر څه باندې 5,000 تنه ښودل کېده، خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خپرېږي. د افغان پوځیانو د مرګ ژوبل شمیر سیګار ادارې ته د امریکایي ځواکونو لخوا ورکول کېده. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغان پوځیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د متحدینو یو مهم لومړیتوب دی. نو په همدې خاطر د افغان پوځیانو په شمیر کې کموالی ډیر د اندېښنې وړ دی. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان د 1,502 ولسوالیو 14.5% خاوره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% ته پورته شوی. اخو په نږدې 50% خاورې افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې نورو جنگ روان دی. رویټرز خبري اژانس بیا د سیګار ادارې د تازه رپورت موندنو او د دوشنبه ورځې د نهو خبريالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت نښه ده. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبل په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبرې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. د دغه وزارت سرپرست وایند جنرال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د رپورت دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه لس فیصد کاهش به نظر که نیوله دا فیصدی پتول جهان په اردوګان کې شامل ده. اما د پروس کال تر اوسه مونږ همیشه خپل عملیات په افغانستان کې په ښه توګه سرته رسولي او مونږ په افغانستان کې درې کاله مخکې تر اوسه هیڅ کوم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د حاکمیت پراختیا په کلکه ردوي، خو د افغانستان د شمال او شمال ختیځ زون استازي وایي طالبانو په یو وخت په څو ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو خپل بریدونه پیل کړي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ونه توانید د دغه هیواد صدر اعظم ته د رسیدو لپاره په پارلمان کې اکثریت وګټي. ارمنستان پارلمان پرون په یوې ځانګړې غونډه کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکړه او پاشینیان د اتو رایو په توپیر له دې څوکۍ پاتې شو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې په اتمه نیټه د دوهم او وروستي ځل لپاره د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره غونډه کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پارلمان پرون د 540 مثبت رایو په مقابل کې په 55 منفي رایو سره د صدر اعظم چوکۍ ته د اپوزیشن د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدر اعظم چوکۍ لپاره د پارلمان 350 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوری غوښتونکو ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان لمنځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په اتمه نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر دواړو ویلي دي چې د دوهم پړاو تر رای ګیرۍ د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر له نن څخه پراخو اعتراضونو ته راوځي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریځ پیاوړی شي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي. دی وایي دا ویښتیا له پامه نشي غورځېدی، دا د بېرته ستنېدو نه ده. د نولسې پرېکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې هکله ده چې څوک د خلکو په خوښۍ کې شریک دی. هر هغه څوک چې دا خوشحالي نه محسوسوي له خپلو خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله نو ژوندی دی وي ازادي، ژوندی دی وي د ارمنستان جمهوریت. که چیرته پارلمان د مې په اتمه نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی، نو د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نه مخکې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون له مخې له وخت نه مخکې پارلماني انتخابات به د اوسني سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوري غوښتونکو دی ترسره کیږي. خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د ده په مشرۍ یو موقت حکومت کولی شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
د خبرونو لنډیز، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په عوایدو او لګښتونو او په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخته له سترو خنډونو څخه دی. هغه د خبرې د کار په ملي کانفرنس کې پرون وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقالول به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځانوژونکي برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی او د دغه برید د څېړنو غوښتنه یې کړې. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم میتا د رسیدو په خاطر د معترضینو یا اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تایید نشو. هغه باید 350 مثبت رای اخیستی وای، خو 540 رای واخیستی. او په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. وخت په افغانستان کې د سهار او بجو 15 دقیقې دی. اوس هم د زینو خلکو راستول شوی غوونه در خبرو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه نقیبالله ننګرهاری د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولس بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
السلام علیکم. کومه چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سوی، په دې ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سوی، ټول خلک، ډېر خلک کې شهیدان کړ، ماشومان او غټ خبریالان ډېر کې شهیدان کړ، او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه شوم. دای زخمي وو او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړی په افغانستان عمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې عمله ده. بې غیرت دی، منامر په حیث نه راځي. دیوار ځان مړ کړي، دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی.
ازادي راډیو ته غواګی ستاسو هم کولای شئ د افغان بی سیم تصواتلس للارې موږ ته سیمیسونه راواستئ. همدارز د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکو نمبرو باندې خپل پیغام موږ ته کیږدئ.
د ژوند رنگونه
لمړی کزان رو پیژنې
اجمل امیریما د نستالیک خط یو زده کوونکی او د کابل پوهنتون د دریم کال پښتو ادبیاتو محصل.
ما چې ولیدو د خط زده کول ته ډیر د خواندیز د کوونکی راغلی وو. یعنی پوهنتون کې هم ضرورت چې باید سړی خط ولري.
بالکل، خط هنر زده کول وخت مشخص نه ده. چورته چې ما موږ وخت ورته مشخص کو چې موږ باید په ابتدایي دوره کې هغه زده کو یا ورسته. نو زما یو شوق هغه چې بس زراغلم او زده کوم او ډیر خوند ترې اخلم.
ځینې خلک وایي چې دا اوس خو د کمپیوټر وخت دی، نو لیکل په کمپیوټر کې کېږي، هیڅ ضرورت نه ده چې سړی دې خط زده کړي. کنه دا فکر سم بولی چې د خط زده کولو یا د خطاطۍ د زده کولو ضرورت نشته؟
نه بالکل، خو دلته خبره دی د شوق مسله مطرح کیږي. او بل اوس خو که څه هم ټول پوهیږو چې ټکنالوژي پیشرفت کړی کمپیوټر کې هم هغه کیږي، خو بیا تر ډیره که وګورو موږ په سیمو هغه کې ولایاتو کې، نو هلته بیا داسې هغه دي چې هلته کمپیوټر ته لاسرسی نشته. نو بیا د لاس کار ده، خط په لاس هغه کیږي، نو ضرورت ورته پیښیږي ډیر.
یوازې د دې لپاره راغلی چې خط دې ښه شي که نه، غواړي سم خطات شي، استاد شي او دې برخه کې کار وکړي؟
انشاءالله زه به مخکې هم ځمه کې زما خو مخکې مهم یادونه وکړه چې یو د شوق مسله وه. بل تر کله مې چې دا هنر نه زده کړی نو لاس نه ترې اخلم.
ځینې داسې وخت هم چې سړی هغه لیکل سم نه شي کولی، زړه یې ترې نه په اصطلاح تور شي، یا زړه نه غواړي چې بیا راشي، که نه یو رقم سخت کار ورته ښکاره شي.
بالکل، وو زما چې کله لومړی ورځ وه زه چې راغلم، نو ما چې قلم ما ته استاذ په لاس کې راکو او راته ویل چې ته خط هغه کړه، نو بیا یې راته د خطونه هغه وښودو چې دا بیاز د سواد قلم دا برخه به داسې نیسي او دا دلته فشار پرې واردېږي هغه ده. نو ما ته دغه ځای یو داسې خوند مې ترې اخیسته دی هغه نه چې واقعیت چې هنر شته ده.
خط خو به دې اوس ښه شوی؟
وو تر ډېره ښه شوی ده. تقریبا ما دوه میاشتې کېږي، دوه نیمې میاشتې چې دا کاروم، خوند ترې اخلم او خط کې مې خورا زیات بدلون راغلی.
مننه، خوشاله اوسې.
له تاسو هم مننه. کور ودان.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد سید لوګره له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د ولسمشر خبرې ښې دي خو عمل په چا کوي. حاج شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکلي دي، د ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه کوم چې جنگ په جنگ نه ګټل کیږي، د دب خبره دی، باید د سولې پروسه چابکه کړي. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز لیکلي، په افغانستان کې د جنگ جګړې هیڅ ګټه نه لري او وسلوالې ډلې مې دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کیږدي. دوه نورو کسانو په خبرلانو باندې لیکنې کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی د خبرلارنو امنیت باید ټینګ شي ځکه دوی به طرف خلک دي. بشیر حبیبزی هم لیکلی کومه پیښه چې د ایش په کابل کې په خبرلارنو وکړه دا یو وحشت و.